آزاده په سپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی مکوم تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری. د افغان سولې په تړاو تمه ده چې دوې غونډې په راتلونکو دوو اونیو کې په روسیا او ترکیه کې وشي، خو لا هم په دې دواړو غونډو کې چې ماسکو او واشنگتن یې وړاندیز کړی دی، کابل او طالبانو خپل دریز نه دی روښانه کړی. په دې ترڅ کې پرون ولسمشر اشرف غنی له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په کابل کې غونډه وکړه. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې چې په چهار چنار ماڼۍ کې وشوه، د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم حضور درلود. د هیواد د عمومي امنیتي وضعیت د شوالي، ملي اجماع پر پیاوړتیا او د مشورتي غونډو پر دوام ټینګار وشو. د دې غونډې په اړه د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې ټولو ګډونوالو د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګنده کړه چې د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپلو زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سلام مشورو وروسته به د ماسکو د کنفرانس په اړه له روسیې سره خپل نظر شریک کړي. طالبان هم وایي چې تر اوسه د ماسکو په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. په قطر کې د دې ډلې ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او ترکیې په غونډو کې د ګډون پر موضوع څېړنه روانه ده او وروسته به خپل دریځ په دې ارتباط روښانه کړي. د ترکیې د غونډې وړاندیز د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د تېرې اونۍ په طرحه کې وشو چې د راپورونو له مخې تمه ده راتلونکې نه بله اونۍ د بلې اونۍ په اخره کې دا غونډه وشي. البته داسې راپورونه هم شته چې ممکن اپریل ته دا غونډه وځنډي شي. دلته په بحث کې مو د ګډون لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد ته بلنه ورکړې ده. همدارس له پاکستانه د سکایپ له لارې د طالبانو تحریک ته نشدې عزیز مومن په خبرونه کې را سره ملګری دي. له میلمنو ته شرغلاست وایم او لومړی به ورشم حاجي صاحب دین محمد ته. حاجي صاحب، پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په غونډه کې د ترکیه او روسیې د غونډو په اړه څه وویل شو؟
السلام علیکم. وعلیکم تاسو لار نه ټول اوریدونکو السلام علیکم. متاسفانه چې په دې غونډه کې موږ خپله تشریح دا موجودیت نه درلوده او دوی هم تر اوسه پورې د مصالحې شورا مشر هلته وو، حاضر وو، او لکه چې په کوم موضوعاتو باندې بحث شوی دی هغې دقیق معلومات نه لرم.
حاجی صاحب، د همدې دوو غونډو په ارتباط د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا دریس څه دی تر اوسه پورې روښانه شوی؟
هغه د رهبری شورا غونډه خو غالبا د هفتې په ورځ یا یکشنبې په ورځ دایره شي، او البته د اداري مجلس هغوی پرون ورباندې غونډه کړې وه او دا تجزیه کوله او کتلی او کوم مثبت او منفي پوینټونه دا ور پکې دا کول د هغې مجلس دپاره تیاروله چې هغوی ته یو د یو اسانه د تحلیل او تجزیه د دې طرحې پیسه کې ورکړي. نو دا کار روان دی، خو دا خپله غونډه چې دا د یا هفتې یکشنبې په ورځ باندې به د رهبری شورا غونډه وشي او هغوی بیا خپل دریځ پکې وښکاره کړي.
تر اوسه پورې چې کومه غونډه شوې ده او تاسو دې ته اشاره وکړه، په دې کې دا مثبت او منفي ټکي کېدای شي چې تاسو روښانه کړي؟
خالي باندې خلا پاس روان و، نهایي شي نه دي چې نهایي شي چې نهایي شي. لکه دا چې اوس سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او عجله پکې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو البته دومره عجله نه چې بیخي کار خراب کړي. نو یو مناسب اندازه تیزوالی دا پکې پکار دی او همداسې د لویو قدرتونو د هغوی ملاتړ د دې پروسې نه دا پکار دی. دا خبرې چې په دې کې وي مثبت پوینټونه وو، او یقینا چې او نور موضوعات هم څېړل کېږي، او بیا به د یکشنبې په ورځ غالبا چې بیا په دې باندې د رهبری شورا خپل نظر ورکړي.
مننه حاجي صاحب. وار به شو ښاغلی مومن ته. مومن صاحب، حاجی صاحب دین محمد وایي چې مناسب اندازه تیزوالی پکار دی. تاسو چې د طالبانو تحریک ته نږدې یاست، څه فکر کوئ چې څومره تیزوالی د سولې له خاطره پکار دی چې باید څه وشي؟
مننه شبر صاحب تاسې واجی صاحب ته او د ازادي راډیو درنو اورېدونکو ته سلامونه وایم. رښتیا هم د صلح د روغې او د ثبات په برخه کې هڅې په کار دي، که په سرعت وي او که په تدریج ډول باندې، خو مطلقا چې په دغه برخه کې هڅې روانې ده. د افغانانو غوښتنه هم ده، ضرورت هم ده او باید وشي، او عیب او ستونزه هغلته ده چې بالکل دا هڅې ودرېږي. نو زما په فکر باندې که هڅې تیزی وي او که تدریجي وي، دا ټول دواړه لازمي دي او مناسب دي، دا باید ترسره شي.
مومن صاحب، پخوا طالبان د ماسکو په غونډو کې برخه اخیستې وه او تقریبا په ټولو غونډو کې دوی ګډون کړی و، دا پلا څنګه دوی په خپل پلاوی واسطه؟
که څه هم د طالبانو خو رسمي غبرګون په دې اړه نه دی راغلی، لکه تاسې ویل، خو داسې نښې نښانې ښکاري چې طالبان به د ترکیې او د مسکو په غونډو کې چې هغه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه یا د بین الافغاني مذاکراتو سره د مرستې په اړه په مخه جوړیږي، نو ممکن هغوی ګډون پکې وکړي، ځکه دا یو ښه فرصت ده او ممکن هلته د تفاهم یو نوی باب هم پرانیستل شي. د ما داسې اټکل ده چې دوی به برخه پکې واخلي.
مننه مومن صاحب. د افغانستان په امریکا کې د افغانستان د سیاسي چارو کتونکی او البته په امریکا کې د اوهایو پوهنتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز د رئیس علم پایند نظر له تاسو سره شریکوم. بیا به په دې ارتباط حاجي صاحب ستاسو نظر هم واخلم او د مومن صاحب هم.
د امریکا کې یو تعداد متخصصینو چې دا د افغانستان پر لانجه باندې تحقیق کوي، چې په هغه جمله کې زه هم یم، دا موږ تقریبا په داسې دستجمعي ډول باندې دغه غوښتله چې دا د افغانستان خبرې اترې دا یوازې په داسې حالت کې چې هلته د پاکستان عمده رول لوبوي او د نړیوالې مؤسسې هیڅ نه نمایندګان شته، نه د هغو عضویت نشته په دې کې، نو دلته دا باید یو هم یا یو منطقوي چې دا د افغانستان شپږ ګاونډیان دي چې هغه ټولو په دې کې شراکت وکړي، او د بلې خوا څخه د نړیوالې مؤسسه هم پکې شامل وي، د اسلامي ممالکو کانفرنس چې هغه تقریبا اوه پنځوس مسلمان ممالک دي، د هغو همکاري هم په دې کې لازمه ده. نو دا ګوره چې دغسې دا د ټولو خواوو څخه د افغانستان لانجه یوازې پاکستان یا یوازې ایران یا یوازې د امریکا نماینده چې زلمی خلیلزاد و د طالبانو سره به خبرې کوي، دا کوم ځای ته نه رسیږي.
بله، حاجي صاحب دین محمد، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه خو دومره وایم چې دغه بهیر چې تر اوسه پورې په دوحې کې و، دا په صحیح طریقه باندې روان و، او البته دا هم یو نظر دی چې افغانان په خپلو کې کښېني او خپلو سره خبرې وکړي او دوی په مسایلو باندې ځان سره پوه کړي او د نورو بردیو په کې لاس نه وي. خو البته کله کله دغه د اسانچارۍ لپاره یا د د نږدې ارتباط دپاره داسې په کار وي چې یو څوک وي چې هغه دغه اسانچاري وکړي، نو دا دلته خو چې وم غالبا د ملکونو ټول نمایندګان دلته په دوحه کې وو، خو البته مذاکرات کې مستقل نه وو، خو په دوحه کې د موجودیت درلوده او وخت وخت په مسایلو نه خبرېدل، نو دا غالبا چې د یو چا په لاس کې کنټرول نه وه. اوس هم هماغه خلک دي چې لکه خلیلزاد دی او د امریکا حکومت دی او دا نور چین او روس دی، دا اوس یو مجلس په مسکو کې کوي، نو دې مطلب هم دا دی چې لکه نړیوال د دې خبرې سره ملاتړ کوي، او بیا تر څو پورې چې په دغه کې غونډه کېږي په انفالی کې یا په ترکیې کې غونډه کېږي، هغې لپاره شرایط برابر شي.
حاجي صاحب، دلته پوښتنه دا وله چې د پایان صاحب په د وړاندیز په ارتباط چې نور هیوادونه هم له پاکستان او له ایران پرته په دې خبرو کې شریک شي، فکر نه کوي که چېرته ډېر هیوادونه د افغان سولې په ارتباط په غونډه کې برخه واخلي، دا هیوادونه په خپلو منځونو کې هم ستونزې سره لري، موضوع به ډېره ستونزمنه نه کړي؟
کله مونږ یو دوه کاله مخکې په مسکو کې یو کانفرنس درلود، دولس لیکونه د شاوخوا د خصوصا د منځنۍ آسیا او د هند او پاکستان او ایران او روسیا دا لیکونه وو، نو هلته مونږ دا خواهش ورنه وکړه چې ډېره به ښه وي چې دغه منطقوي رقابتونه نه د افغانستان مسله جدا وڅېړل شي او جدا ورباندې فکر وشي، دپاره د دې چې افغانان ډېر تکه تکه سیمې دي او نور صحیح ده چې ملکونه په خپل منځو کې رقابتونه لري، خو دا موضوع د هغو نه جدا وي. نو اوس هم زه یقین لرم چې دا د اطراف د قضیې چې دي دوی ټول دا غواړي چې د افغانستان یو مستقل افغانستان او د افغانستان سولې د افغانستان دپاره قربانې فکر وشي او حل لارې ولټول شي چې ګټې افغانانو ته ورسیږي. طبیعي خبره ده چې بیا ګټې نړیوالو تر سیمې ته ټولو ته رسیږي.
مننه حاجي صاحب. مومن صاحب، تاسو څه نظر لري د افغانستان په سوله کې د هیوادونو شمیر که زیات شي بهتره ده او که نه را محدود شي؟
د ما په فکر باندې لکه حاجي صاحب چې خبره وکړله، څنګه څو خو دغه مسایل راغونډ شوي هم دي. دلته د دوهې تړون لاسلیک شو، بیا لغه نه وروسته په هغه کې خارجي بعد او په هغه برخه کې هم ډېر کار وشو. د خارجي قوا او د وتلو هغه محل ویش هم پکې تعین شو، ډیری پوځیان ووتل، بندیان خلاصول. په دې مورد کې دغه راز د جنگونو هغه کچه هم څنګه ټیټه شوه د تیرو کلونو په نسبت باندې. او په داخلي بعد کې هم بین الافغاني خبرې شروع شولې، طالبان او مخالف جهاد سره کېناستل، یو د بل په نفس باندې پوسول، یو د بل په مزاج سره پوسول، تخنیکی ټیمونه سره یو طرز العمل باندې اتفاق وکړو. د ما په فکر باندې ډیر مهمه خبره دا ده چې دغه سلسله چې د طالبانو او د افغانانو تر مابینځ د بین الافغاني خبرو دغه بهیر ده، دا باید چټک شي. او دا که اوس د ډیرو هیوادونو په غږ کې د شرکت خبره راځي، بیا په دغه کې طبعاً د هیوادونو مصالح راځي، د هیوادونو اهداف پکې راځي، نو بیا دلته د ګټې په ځای باندې ستونزې را ایجادیږي او دغه خبره ډیره درازیږي. نو د ما په فکر باندې د افغانانو په خپل مابین کې او یا که ډیره هغوی اړتیاوي د افغانستان دغه مهم گاوندونو حضور په دې کې کوي، په دې کې خلاصه شي، دا ماته بهتره خبره ښکاري.
مومن صاحب، دلته بیا بل خبر هم ده، که چیرته محدود هیوادونه پکې را یوځای شي، یوازې د افغانستان گاوندیان وي، گاوندیان له افغانستان سره ستونزې لري، ایران د اوبو مشکل لري، پاکستان د سرحد په سر له افغانستان سره تاریخي مشکل لري، او خصوصا دا دوه هیوادونه، چین ځینې خپلې اندېښنې لري چې د هند نفوذ مخه باید ونیسي، دغه مشکلات په بیا څنګه حل کیږي که چیرته نور هیوادونه نه وي؟
او دغه ستونزه خوستا لکه تاسو ورته اشاره وکړه، خو ما خپل برداشت دا چې افغانانو خپل دغه خپل منځي دغه ناشتي او د بهر شي شروع شوی، دا باید نیمګړی نور پاتنه شي، کومي بهانه او پلمی شي هغه باید لمنځه لاړ شي. او طبعا سپدې کې هیوادونه ډیریږي، نو په دې کې مسائل هم نور زیاتېږي. ما عرض وکړ که چیرته د امکان په صورت کې ځینې گاونډي هیوادونه چې دغو له اثر نه انکار نه شي کېدلی، نو هغوی که په دغه مورد کې وي نو یو څه هغه لري توجه کېدای شي، داسې اوس دغه ساحه نور هم پراخه شي، نو دا بحث او مسائل به نور هم زیات شي.
مننه مومن صاحب. د ازادي په څپو کې پروګرام اوري، په دې پروګرام کې د افغان سولې په ارتباط بحث لرو. د خپرونې میلمانه مو دي حاجی صاحب دین محمد او عزیز مومند. وړاندې ازادي راډیو ته تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلانوم: 0909203540، بل شمیره مو ده 0978225.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شي. اوریدونکو ته مخه کوو. یو اوریدونکی د ټلیفون په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه وکړئ.
وعلیکم السلام،
صحه بخیر. جوړه مننه. شیبر یم، او مهرباني خپله پوښتنه وکړئ. لطفا
احمد شیبر صاحب، مننه. او بخښه، مننه احمد شیبر صاحب. ما د دې صاحب محمد ته دا پوښتنه ده چې ولې دغه د دوحې تړون ته ولې درناوی نه کېږي؟ یوه خوا او بله خوا په پلمو سره جنګ کلا رواروي، او هغه کومې مادې چې تغسیل دي تر مابینځ هغه امضا شوي دي، لاسلیک شوي دي، هېڅ هم نه پرې باسي، او نه هم یوازې امریکا ته ضرورونه پک شوي دي. نو د حکومت کومه دا هیله ده غوښتنه مده چې دغه تړون ته ژمن پاتې شي، او حاجي صاحب څخه غوښتنه خاص خصوصا دغه لرم چې تاسې خپل
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې اسمیرونه وکړئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني.
خیر وسته مننه. زه عبدل مننه عجل هلمند ولایت نه د نلمنوت خونې لمړی پوښتنه دغه ده، آیا د افغان د دوحې څخه ولې ترکیې ته واوستله؟ او یو لنډ نظر هم لرم.
مهرباني.
زه په خپل نظر باندې فکر کوم که چیرې ولسمشر اشرف غني صاحب دغه طرحې ته دغه ورنه کړي، ورسره وی نه مني او طالبان لږ ورسره ومني. زه فکر کوم چې د امریکا د حکومت سره اړیکې ترنګلې شي او په خپل موده کې دی ووځي. السلام علیکم.
مننه. بل اوریدونکي هم راسره دی، مهرباني وکړئ. صریب سپوک پروګرام دی.
بله شبر صاحب، فردی ځواک یم د خوست ولایت دلپرینا.
مهرباني ځواک صاحب.
شبر صاحب، ما غوښتنه مېلمانا اول سلامونه ورته وړاندې کوم، بعد له سلامه دا غوښتنه ده چې زه خو داسې وایم په دغه سولې پاکړه چې کومه چې افغان حکومت یا ډاکټر صاحب اشرف غني کومه غوښتنه لري، ټول ولس ټول سیاسون باید د هغه نه ملاتړ وکړو. او هغه چې کومه غوښتنه وکړه په هغه هغه وکړو، سوله ورسره وکړو طالبانو سره. د اشرف غني چې کومه خبره کوي، دا هغه د افغانستان د ولس په پیدا ده.
بله مننه ځواک صاحب. بل اوریدونکي ته مخه کوو. آزادي په سپوک پروګرام دی، تاسو پلان کې اسمه روانه وکړي.
سلام علیکم صاحب، می فون خبرې ته مسجدلم.
مرحبا
محترم محمد صاحب، نو یو ځای دي صاحب محمد صاحب. د محمد صاحب مخکې ذکر وکړ چې دا غوښتنې کچري کې برخه واخلي دی لري. کوم اول چې خو محمد صاحب افغانان د خپل واک اختیار نه دي، افغانان د نورو په اشاره چاږي. او دوی چې دا غوښتنې د خپل مشکلات نه د افغانان خلاص نه کی ذکر نه کوم چې دی خلاص وي. دا یو ستر هغه د ګوانیان کې کینی په دا خبرو کې په بل دی محمد صاحب دا خبر وکړه چې مثال دا حکومت چې دا په دې باره کې همیشه دوی غوښتنه کړې د افغانانو په خوښه باندې. د محمد صاحب تاسو که فکر وکړئ، دا تېر حکومت څنګه تېر شوي، کومونستان تېر شو، ډیموکراتان ورنه په هغه کې تاسو وایي دغو حکومتونو کومه نتیجه ورنه کړه. دغه خلک داسې یو د امن حکومت رامنځته نه کړ. که چیرې کې تاسو دوی ته دغه حکومت ته دغه یو نظر پیش کړئ چې مهرباني وکړئ یا خپلې پیټي یا خپلې پانډې مخلی واپس واچوئ یورپ ته، امریکا ته. دا خلک یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغانانو په خوښه وي، د افغانانو د دغو پردیو مزدورانو نه خلاص شي، د دغې اشغال نه خلاص شي. دې وره نظر و تاسو
مننه. مننه. تر هغه مخکې په افغانستان کې متاسفانه جګړې ډېرې زیاتې وي. یو بل اوریدونکی ما اخلو. آزادي په سپوت پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
بلې زموږ سلامونه نه کې فرست را ما سره سره تاسو ته تاسو مل منو ته نه کې هلي تر ما ته باندې کوم لري خان افغان مد سن غر نه د ننګرهار ولایت.
مهرباني.
خبره خو تاسو ته دا یو کال د دې د سولې هو شو، یو کال مکمل شو چې دا په سولې کې روان دي. خو دا خبره د سیکرټیشن موږ د ښکاری ذکر چې کړکېچنه ذکر دا دلته حکومت داخل کې هم جنجال شته. د حکومت داخل کې دا کړې شته چې هغه نو غواړي چې دا سوله مستر شي. دا سوله چې راځي نو په د جنګونه کې نه راځي، ځکه چې یو دریمګړې وسره مخې وزلنګ په دغه جنګ کې دریمګړې نشته. کو دریمګړې ته کې پیدا شونه دا سوله کې په خامخه کې. او بل خبره دا چې دلته په افغانستان کې دوی دغه حکومت چې کوم دی دغه خپلو کې په جنجال د حکومت یو رقم خبره کوي، عطا محمد نور بل رقم خبره کوي، عبدالله عبدالله بل رقم خبره کوي، او همداسې دا نور کوم مشتان چې دا نورې خبرې کوي. دغه خپلو کې اختلاف دی. زمونږ د ولس دغه یو تشویش دی، دغه ولس تشویش دغه دی چې چېرته د افغانستان د امریکا او پاکستان جمع ایران روسیا او د نور سیمه ییز هیوادونه چې کوم دي، دوی چېرته افغانستان د تجزیه خبره خو نه کړه. که تجزیه خبره وشي نو افغانستان به بد وضعیت سره مخ نه شي. ډېره مننه تاسو نه.
مننه. ور بشو میلمنو ته حاجی صاحب دین محمد اوریدونکو په د دې سوالونو په برخه کې کپلان دو خپل نظر څرګند کړي.
زه اول خو به دا خبره کوم اورور چې خبره وکړه چې تړون ته ولې پام نکېږي او هغه باندې عمل نکېږي. نو دا خو زه دې باره کې ځکه څنګه څنګه ویلای چې دا تړون په منځ د امریکایانو او طالبانو کې سوی دی او هغه چې په دې موضوع باندې چې ژمنې کړې دي په ژمنو دې عمل وشي، او دا ځکه چې په ژمنو عمل وشي نو دا ښکاره خبره ده چې اعتماد هم په دې کې زیاتېږي. خدا اوس چې موږ ټول د تړون د ټولو اجزاو نه خبر نه یو، اوس په دې باندې بحث نه شو کولای. دا بله خبره کړې چې که اشرف غنی همکاري ونه کړي او روابط خراب شي او امریکا به ووځي، نو زه یقین لرم چې دا به داسې یو حالت وي چې ډېر خراب حالت به وي او وطن به بیا د یو کورنۍ جګړې ته ورننوځي. او موږ دا غواړو چې امریکا هم په دې باندې فکر وکړي او حکومت هم فکر وکړي نړیوال ټول، چې داسې یو حل چې نور د جګړې حالت د منځه لاړ شي او اختلافات به وي او اختلافات د تفاهم د لارې نه د میز په سر باندې هلته حل شي. او بله خبره دا ده چې وایي چې دا ګاونډیان کینی که کینی ګاونډیانو سره، خو ګاونډی داسې یو څه دی چې وایي وای نه مور پلار د سړي په خپله خوښه دی او نه ګاونډی د سړي په خپله خوښه دی. نو هغې سره په هر صورت باندې به ته د هغې سره یو ښه تعامل ولري، خو او دسې ګاونډیان داسې وي چې ځینې په ځینې مسالو اختلاف لري، در سره په پوله په چا پوله هم چې شریکوي اختلافات منځ کوي. خو اوس هغه لویه مسله چې دا هغه مسله د امن ده، چې دا داسې مسله ده چې موږ افغانانو ورته ضرورت لري، پاکستان هم ورته ضرورت لري او نور شاوخوا ګاونډیان هم ضرورت لري. نو دغه د امن د ضرورت او هغه چې د امن سره په اوس په دې سیمه کې لږ هم ده، په دې سیمه کې کورونا هم پسې راغله نور څه هم راغله، نو دې لپاره ښه خبره دا ده چې موږ د امن ته ترجیح ورکړو او نور اختلافات ځینې اختلافات نه تیر شو. خو دا مهم چې مهم ټکي چې دي، په دې مهمو ټکو باندې موږ د پاکستان سره خپل بحث او خبره ولرو، او د ایران دی که نور ملکونه دي او حتی که لوی ګاونډیان دي او یا مثلا لوی قدرتونه دي، او د ټولو سره باید تفاهم وي چې داسې وي چې افغانستان داسې یو نظام په دې کې وي چې هیچا ورنه ډار نه وي، لکه داسې نه وي چې یوازې د امریکا طرفداري او روسان او چینایانو مخالفت وکړي، یا د چینایانو روسانو طرفداري او دلته بیا د نور ملکونو مخالفت وکړي. یعنی یو مستقل افغانستان چې د ټولو ګاونډیانو سره د لرې او نږدې سره ښه روابط ولري، او د خپلو خلکو د لږې تندې د امن د سولې د ابرو د عزت دې خبرې غم وکړي.
مهرباني
بخنه غواړم چې خو لکه دا نور سوالونه د شو چې د ویلو چې کنه چې کدا د حکومتونو کومه نتیجه ورنکړه کنه، نو د افغانانو په خوښه خو دا طبیعي خبره ده چې اوس چې کدا سولې مجلس کیږي، بیا د سولې مجلس کې به په نظام باندې خبره کیږي، او بیا به نظام طبیعي خبره ده چې په هر صورت کې به داسې یو نظام وي چې د خلکو په خوښه وي او د خلکو په رایه وي، د خلکو په نظر وي. نو د دې لپاره به دا کوشش به کیږي چې داسې یو 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 د بې سوله کې داسې یو نظام منځ ته راشي. او دا چې لکه ځینې خلک ځینې کړی دي چې هغه سوله نه غواړي، نو دا خو د افغانستان قاطی اکثریت زیات یعنی په داخل کوڅه کې نه 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 دا درته وایم چې دا ټول د جنگ باندې بل سوله او امن او دا غواړي چې ورونه د نور د یو د بل ګریوان نه لاس وباسي، او د ټوپک په ذریعہ نه د خبرو په ذریعہ د خپل مسلې سره حل کړي. او نو د دې لپاره بیا دا بل خبره چې تجدید خبره وه، دا پخوانه هم دې کې داسې لاس وهل کیږي، داسې کوشش دی، خو زه یقین لرم چې همداسې افغانان که دلته یو که مثلا په طالبانو کې دي که په هر ځای کې افغان دی، هغه دا د افغانستان یووالی غواړي، او دا به د یو داسې یو شی وي چې تجزیې د مخنیوي دپاره او د یو داسې افغانستان دپاره چې ټول خپل ځان په کې وګوري او ټول په هغه کې شامل وي، نو بیا سره تجزیې ته حاجت نه وي، ځکه چې هر څوک په دې حکومت کې دی، په دې حکومت کې رایه شته، نظر شته، او
د دې خپل ځان پکې ګوري او خپل عقیده او نظریه پکې د ځکه د افغانستان اکثریت ټول اسلامي نظام باندې ټول سره موافق دي. نو په دې وجه باندې دا به په شریکه باندې دا کوشش کیږي چې افغانستان د تجزیه مخه ونیول شي. البته د دښمنان به چې دا کوشش وکړي خو باید ټول ورته بیدار وي.
مننه جیسب. عزیز صاحب، مومند تاسو په پاکستان کې اوسئ او د پاکستان رسنۍ هم د افغانستان د پیښو په ارتباط په منظم ډول باندې خبرونه کوي. د پاکستان نظر څه دی د دې وروستیو تحولاتو په ارتباط چې د افغان سولې په تړاو باندې رامنځته شوي؟
د څه په دقیق ډول خو ما د غنډې مطالعه کړې دي پاکستان مطبوعاتو په دغه ځکه پاکستان خو په دې اړه باندې خپل نظر او خپل سوچ او خپل فکر و دي. ما عمومي برداشت دا چې اوس که پاکستان د کنور گاونډي هیوادونه دي دوی ټول غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. امن دي دوی په ګټه هم ده، د دوی په ثبات هم ده. او لټول ترشکه مهمه دا چې دغه دی دوی کوم ترون چې لاسلیک شو په دې کې د پاکستان ګډون زیاتره گاونډي هیوادونو هغه تایید کړ د غیر مسمیر وباله. نو د زیاتره د دوه گاونډي هیوادونو د سیمې د هیوادونو حتی د لوی قوتونو فکر سوچ دا چې دغه د دوه تړون چې په هر قیمت باید دغه په هغه دایره باندې دا کار په مخ لاړ شي او هغه خارجي بود چې څومره کامیاب وو دغه چې داخلي بود هم باید کامیاب شي او افغانان په خپل مابین کې د تفاهم مرحله په کامیابی سره سرته ورسي.
د دې دوه تړون چې د مومن صاحب لدی د دې ځینې برخې ګونګري یعنی له خلکو سره نه دي شریک شوی، له رسنیو سره ورکی دي. د افغانستان حکومت چې څنګه ورته ګورو راپورونو ته یو څه د شک په سترګه ورته ګوري او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هم ویلي دي چې بیا کتنه ورته کوو. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شاغلی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په واشنگتن کې وویل چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتېدو یا هم استولو په اړه روسي پریکړه نه ده شوې، خو د دې جګړې د پای ته رسیدو له خطره د بیا هم دا ویلي چې د امریکا دریځ روښانه دی. دغسې شکوک او شبهات شته، په که چېرته په دې تړون کې ځینې تغییرات راځي بیا به څه کیږي؟
تمه کېده د امریکا د نوي حکومت پر راتګ باندې د کابل ادارې هم تدیر کمپاین وچلاو او په مسلسل ډول یې غوښتنې وکړې چې تاسو باید په دغه تړون باندې لسره غور وکړي. نو بیا د امریکا د نوي حکومت هم ځینې چارواکو په فردي لحاظ باندې یا په شخصي لحاظ باندې یا ځینې سپارښتنې وې چې هغوی وایي چې موږ په دغه تړون باندې غور کوو. فکر کوم دوی اوس کافي وخت یې سوی دا تړون به مطالعه کړي. دا تړون چې لډیر وګدو بحثونو لډیر وګدو کړهونو ورسته د طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو تر مابین لاسلیک شو، نو فکر نه کوم چې تاسو مبهم ټکی د پاتې وي چې هغه یا افغانانو ته هغه افغانانو ته چې هغه واقعا سوله او امن ثبات غواړي او له دغه روان بحران او ناورینونو د وتو حل غواړي، نو هغوی دې په دې باندې داسې مشخص اعتراض ولري. همدارنګه د امریکا لپاره هم دا یو بهترین چانس ده. دلته یې اوږده جګړه وکړه، له زیانونو ورته واوښتل، له دې نه بله بدیله لاره هم نه لري. نو د ما فکر باندې داسې مبهم ټکي چې هغه امریکا وشکپه اندېښنه کوي او یا هغه افغانان چې سولې او امن ته تږي دي دغه ټکي ماته نه پکې ښکاري.
مننه مومن صاحب. البته د امریکا حکومت ویلي دي چې بیا کتنه ورته کوي. د سیاسي چارو کتونکو زاکر جلالی له پاکستان په د ټلیفون لاره رسر ملګری شو. جلالی صاحب، خبرونه ته شرغلی بحث مو که په پیل کې نوی اوریدلې د افغان سولې په تړاو خبرې کوو. ستاسو په نظر جلالی صاحب، د افغانستان د سولې دغه دوه غونډې را روانې دي، تمه ده چې یو په ماسکو کې راتلونکي ونې وشي او بل یو احتمالا په ترکیه کې وشي، د هغه وخت لا ډیر دقیق معلوم نه دی. دغه غونډو ته څومره تمه شته چې د افغانستان د سولې مسله به پکې یو څه دا بهیر بګړندای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته، د خبرونې میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. په ټوله کې فکر کوم چې له هغې راهیسې چې په دوحه کې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ یو ولس پړاو خبرې وشوې او په نهایت کې دوحې موافقتنامه امضا شوه، یو ډول په سیمه ییز او نړیواله کچه د افغان سولې په تړاو اجماع رامنځته شوی او په ټوله کې د نړۍ ستر دولتونه په یو ډول نه یو ډول د افغان سولې په بحث کې یا دخیل دي او یا هڅه کوي چې په دې کې یو ډول رول ولوبوي. یو ښه بدلون یا یو ښه پرمختګ چې زه فکر کوم راغلی په خوا اکثر هغو هیوادونو چې متضادې ګټې درلودې، افغانستان یې د پروکسی وار یا د نیابتي جګړې د ډګر په توګه کاراوه، ولې اوس د نیکه مرغه لږ تر لږه دغه هیوادونه د افغان سولې په تړاو په سیالۍ بوخت دي او هر لوری کوشش کوي چې د سولې په بحث کې ډېر اغیز او ډېر رول ولوبوي. مسکو له 2014 وروسته کې په دسمبر 2014 کې لمړی غونډه د افغان سولې په تړاو راغوښته او بیا هم داسې دوه غونډې په 2018 کې راغوښتل شوې. اوس بیا روسي چارواکو تایید کړی چې د افغان سولې په تړاو د امریکا او چین او خپله مسکو په علاوه پاکستان او د سیمې نور هیوادونه وربلل شوي دي او د افغان سولې په تړاو بحث کوي. زه فکر کوم دا کولی شي چې مرسته وکړي، دا کولی شي چې دا پروسه یو ډول تشریح کړي. په دې کې شک نشته چې امریکا او روسیه په ډېرو مواردو کې جدي اختلافات سره لري، ولې د افغان سولې بحث یو له هغو مواردو دی چې دوه لوري په دې کې کوشش کوي چې دا پروسه
چټکتی او جلالی صاحب ایده لپاره بلې غونډې نه پرته بل سوال، ولی افغانان خپل په افغانستان کې دننه غونډه نه کوي؟ چې مثلا که په ماسکو کې غونډه کوي طبیعي خبره ده د ماسکو ځینې ګټې به په نظر کې نیسي، که په دوحه کې غونډې کوي د قطر ګټې به په نظر کې نیسي، که په ترکیه کې غونډې کوي د ترکیې غونډې ګټې به په نظر کې نیسي، ولې د افغانستان دننه د افغانستان حکومت او طالبان د نتیجې ته نه رسیږي؟ یو سیمه انتخاب کی او ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي، ځینې سیمې د حکومت په لاس کې دي، ترمنځ حایله سیمه انتخاب کی او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هلته غونډه وکړي؟
د دې زو وروسته راځم چې ولې افغان نور لسی کولای چې په افغانستان کې دغه ډول غونډې رامنځته کړي. ولې دا په نړیواله ډیپلوماسي کې یو اصل دی، ګڼ هیوادونه د خپل سافت پاور یا نرم ځواک او د خپل ډیپلوماتیک پرستیج د لوړولو لپاره هڅه کوي چې دغه سې منازعو کې د منځګړو رول ولوبوي، د دغه سې منازعو د مذاکراتو ټوپ وکړي، هغه قطر دی یا روسیه ده یا نور هیوادونه داخلی دی. ولی تر هغې چې دوی ګټې د افغان سولې له بحث سره پیلی وي او دې کې جدي تناقض د ګټو موجود نه وي، زه فکر کوم په دې کې ستونزه نشته او طبیعي ده چې هر هېواد به د خپلو ګټو لپاره دغه سې غونډو
د تناقض نو جلالي صاحب د تناقض حکم هم څوک نشي کولی. فرندغه اوس هم د اسلام آباد او د نوي ډیلي ترمنځ د افغان سولې په ارتباط کوم راپورونه خبره شوې دي هم نظر نه دي، دا دواړه د دوحې او د ریاض ترمنځ اختلافات شته، د ایران او د امریکا ترمنځ اختلاف شته، حکم باید څوک ونه کړي چې د خارجي هیوادونو د افغان سولې په برخه کې یو نظر سره لري؟
نه، ما دا ونه ویل چې دوی خپلو کې تناقض او د ګټو تکرار نه لري. زما هدف دا و چې کدوی د افغان سولې په تړاو د ناستو قربتوب کوي، دا الزامن د دوی ګټې زموږ له ګټو سره په تکرار کې نه دي، یا د سولې په بحث کې کدوی افغان سولې غواړي د خپل پرستیج او د خپل ډیپلوماتیک حیثیت د لوړوي لپاره موږ کولی شو چې دا مشترکې ګټې وبولو. ما د افغانستان په تړاو خبره کوله. بله مسله دا ده چې افغانان ولې نه شي کولای چې په افغانستان کې دننه دغه ډول ناستې رامنځته کړي؟ متاسفانه زما په باور د دوحې موافقتنامې یو ښه چوکاټ رامنځته کړ او یو ډېر ښه فرصت یې برابر کړ افغان لوري ته چې موږ همیشه په سپاندې 30 کلن بحران کې وایو چې بهرني لاسونه دي او همیشه بهرنیان افغانان جنګوي. بالاخره موږ دې حالت ته راورسېدو چې خپل افغانان یو فرصت ترلاسه کړي او خپله د میز غاړو ته سره کښېني او د مسلې د حل په تړاو بحث وکړي. خو تر دې د ما متاسفانه موږ په دې کې پاتې راغلي یو چې خپله موږ خپله ستونزه حل کړو. په دوحه کې له سپتمبر راهیسې خبرې روانې دي، یوازې په پروسیجر باندې درې میاشتې خبرې وشوې او له هغې وروسته د خبرو سرنوشت ډېر واضح او ښکاره نه دی متاسفانه. همدا ډول په کابل کې افغان حکومت هم نه دی توانېدلی چې یو اجماع رامنځته کړي.
مننه جلالي صاحب. مننه. د دې افغانستان دننه د سولې په احتمال په برخه کې به د حاجي صاحب دین محمد نظر واخلو. حاجي صاحب، څنګه آیا ممکنه نه ده چې فرضاً که په ماسکو کې غونډه کې افغان لوري برخه اخیست او طالبان هم هلته وو، چې دواړه په خپلو منځونو کې دې نتیجې ته ورسي چې راځي د افغانستان دننه دغه د سولې خبرې له دې وروسته مخته یوس، ممکنه ده؟
ولې ممکنه نه ده؟ خو اوس وخت کې خدای دې هغه وخت راولي چې طالبان او د دې خلک ټول په یو ځای سره په کابل کې کښېني او خپل ستونزې سره حل کړي او په کار دا وشي. خو دې دپاره یو د اعتماد فضا جوړېدل په کار دي.
حاجي صاحب محترم، بله وبخښئ، حاجي صاحب محترم،
خبرو والا خلک،
بله وبخښئ حاجي صاحب محترم، بخښنه غواړم تاسو خبرې قطع کوم. د څه چې کچرته په کابل کې غونډه جوړیږي نو طبیعي خبره ده طالبان به وایي چې په کابل کې د افغانستان حکومت حاکم دی او له هغو سره مخالفت لرم ولې په کابل کې غونډه وکم. کچرته د افغانستان حکومت طالبان بلنه ورکوي چې د هلمند په یو ولسوالۍ کې چې د طالبانو په لاس کې د هلته غونډه وشي، حکومت به مخالفت کوي. ترمنځ یو ځای که چرته انتخاب کی، هسې هم امریکا په نوې طرحه کې وړاندیز کړی دی چې ملګری ملتونه به لوی نقش لوبوي، مثلا د یوناما په منځګړیتوب ترمنځ یو ځای پیدا کی، د خارجیانو له مداخلو به هم په امان وي او افغانان به په خپلو کې یو ممکن ډیر ژر یو پریکړې ته هم ورسي.
زه خوایم چې دا خبره هم په یو وخت کې کېدی چې دوی باندې فکر وشي، خو اوس چې دغه نورو ملکونو کې مثلا یا په قطر کې خبره روانه وه یا مثلا اوس په ترکیه کې کوي یا شاید نور ملکونو هم دا تیاری ښودلی دی په دې ځینو کې دا مذاکره کېږي یا د حل لارې لټول کېږي. زه وایم دا به نسبتا آسانه وي نسبت د هغې نه چې هلته د امن ځای جوړېږي او بیا به دواړو طرفونو دا قوا به څنګه چېږي، دا قوا چې به کوم کسان دا چې کوم رقم قوا به هلته راځي چې هغه ورنه طرفین اطمینان ولري او ملل متحد هم زما په ګمان هغه هم اوس به دغسې تیاری نیسي چې د هغې رول پکې خو لکه یا په ترکیه کې یا په دوحه کې مخکې خو داسې وه چې صرف افغانانو دا چې خبره کېده، اوس شاید امکان به ولري چې ملل متحد د مشرۍ لاندې د هغوی دپاره د دې چې ځینې داسې ملکونه هم شته چې اوس لکه امریکا سره ایران نه کوي خپل دغه لري، نو بیا د ملل متحد په چوکاټ کې بیا کېدای شي دوی سره کښېني. نو دې لپاره اوس د اسانتیا د کار دپاره او دې لپاره د وخت ډېر ونهنیسي، نو دغسې یو کار چې د اوس روان دی همدې باندې چې توجه وشي. خله
او حاجي صاحب، د اوربان موضوع هم مخکې ډېره مطرح کېده او د افغانستان حکومت ډېر ټینګار پې کاوه او دا موضوع هم وځنډېده. عادتا د نړۍ په شخړو کې چې کله دوه لوري سره کښېني خبرو ته، تر هغوی پورې چې اوربان نه وي شوی د اعتماد رامنځته کېدل حتی ناممکنه دي او نسبي اعتماد هم شاید رامنځته نه شي.
او هلته خبره کوله، نو هلته د موضوع د اوربند باندې بحث وشو، نو هغه ویلي چې د اوربند لپاره په کار ده چې طرفینو منځ کې یو اعتماد منځته راغلی وي او مثلا دا خبرې چې شروع کېږي دواړه جانبه په اتفاق ولري. نو دوی داسې وي چې لکه داسې اوربند نه وي، داسې ورکم وي لکه هغه چې په یو اور دپاره شوی و، نو تقریبا اوربند خو نوم یې ورکم و داسې که چېرته د دې کوم طرف په دې ملاحظه ولري. خو غرض خدا ده دا جنګ بند شي، جنګ بند شي او یا بېخي داسې ځای ته ورسېږي چې د نور وینې تویدل او د خلکو خوځېدل دا پکې نه وي. نو دغسې کار دپاره زه یقین لرم چې د هغو ملاحظات د طرفینو چې په نظر کې ونیول شي، او موږ خو د خلیجان نه همداسې واورېدل چې هغوی په دې کې به دا غټ ملکونه وه لکه اوس چې امریکا دی او مثلا چین دی او روس دی او دا لوی قدرتونه دي، دوی به په دې خبره کې د دغه هغه لوری چې ملاحظه ولري یا شک ولري هغې ته به اطمینان ورکوي.
مننه حاجي صاحب. د اوربند په ارتباط به د مومند صاحب نظر واخلو. عزیز مومند، تاسو څه فکر کوئ د اوربند څومره امکانات شته؟
زما هم دا نظر ده چې د اعتماد او د اطمینان او تفاهم دغه پروسه باید نورم هم چټک شي او تر هغو پورې چې دغه بهیر د تفاهم او د اعتماد سازۍ او یو څه داسې عملي ګامونه چې هغه په دې دلالت وکړي چې دغه بهیر سره نږدې شوی ده. نو دغه مابین کې واخیستل چې لکه د طالبان وایي چې دموږه وزره زندانیان اوس هم د کابل رژیم په زندانونو کې پراته دي، او د دوهیر تړون خبره دا وه چې مخکې له دې نه چې بین الافغاني خبرې شروع کیږي دا وزره بندیان باید آزاد شي. نو زه داسې فکر کوم که دغسې څه ګامونه واخیستل شي یا دې ته نږدې څه ګامونه واخیستل شي که اوربند نه وي دغه جنګ د کچې د ډېرې ټیټېده او د فضا د آرامي په اړه باندې ډېر کومک کولی شي په دې رابطه.
یعنی طالبان دا وایي چې د دوی وزره نور زندانیان خوشي شي او له هغه وروسته ممکن ده چې اوربند وشي، لیکن په دې برخه کې به د افغانستان حکومت څنګه اعتماد کوي؟ ځکه چې مخکې هم داسې ویل کېدل سي کله افغان لوري دواړه په دوحه کې د امریکا د تړون نه وروسته په خپلو کې سره کښېني، ممکن په یوه هفته کې اوربند وشي، خو هغسې ونه شو.
نو طالبان اوس هم وایي چې دغه کوم کال چې تیر سو یا را روان ده، په دې کې دوی هغه کوم د جنګ شدت چې به پخوا دوی په مخ باندې بو او حملې به وي، غټې غټې لوی حملې به وي، د ولایتونو د مراکزو د نیولو هڅه به کېدله، حتی دغه پسرلنیو عملیاتو د اعلان خبره به کېدله. نو هغه تر اوسه پورې دغه نه په تیر کال په اوږدو کې دا کار وسو او نه اوس د دې کومه اراده د طالبانو له دریځونو نه داسې ښکاري چې تر څو دغه د تفاهم د خبرو دغه بهیر که پڅ شي او که تیز وي روان وي، نو دوی دغه شي ته ژمن دي چې یعنی دغه اوس که موږ تاسو سترګې په پټې نه کړو واقعیتونو ته وګورو، نو اوس هم عملا په افغانستان کې د جګړې هغه شدت لکه د تیرو کلونو په نسبت سی وو چې په هر ولایت کې به لویې لویې حملې وي، چاودنې به وي، په موټر بمونو چاودنې به وي، نورې حملې به هغه نه دي سوي. نو د ما فکر باندې که دغه طالبان کومه هغه بولي مهم بولي اړتیا بولي د بندیانو خلاصون، که په دې برخه کې یو څه اقدام وشي، نو فکر کوم دغه د جنګ کچه به نوره هم ټیټه شي او دغه د ورکم دغه مسله به عملا خلک وویني.
مننه مومن صاحب. جلالي صاحب، ستاسو په باور د اوربند امکانات څومره شته چې په افغانستان کې ژر تر ژر افغانان یو اوربند ته ورسي؟ ځکه چې د سولې خبرې خو داسې دي چې احتمالات یو د ممکن خدای مکړه ډېر وخت ونیسي د سولې خبرې، دواړه لوري په مختلفو موضوعاتو باندې چې تر څو پورې موافقې ته رسي ممکن ډېر وخت وغواړي.
زه د ملمانو سره موافق یم. مهمه دا ده چې هوست نیت څرګندسي او د دواړو لورو ترمنځ یو ډول باور جوړونه وسي. تاسو وګورئ سره له دې چې د دوهې موافقتنامه لاسلیک شوه او هلته د 5000 طالب زندانیانو زر تنه د افغان حکومت زندانیانو د خلاصون خبره شوې وه، دا ټول زندانیان خوشې شول، خو دا د مسلې 5-6 میاشتې وخت ونیوه او دا وخت په دې ځای څه بالاخره لاسي ورس په کتاب سره په ځانګړي خبرې هم فایل شوی کا سیاسي ادبیات وګورو، خصوصا د ځینو خاصو لوړپوړو دولتي مشرانو کله چې دغه سیاسي ادبیات سړی اوري اصل تصور نه کوي چې د دغه حکومت او د مخالف لوري ترمنځ په یو بل هیواد کې د سولې خبرې روانې دي. یعنی تر دې اندازې پورې الفاظ او ادبیات او د مقابل لوري ادول توغ او سپور دي چې اصلا تصور نکی
گیده دستول ده خبرو. خیر جلالی صاحب، ده خبرو پا برخه که جلالی صاحب محترم ده خبرو پا برخه که دواره لوری زیاده کوي، هم ده افغانستان ده حکومت دنن زینی کسان او هم طالبان. مثلا حتی ده اوس ده افغانستان حکومت ده کابل اداره ویل اینن لکه ده داکتر نجیب حکومت ده چه بی ده کابل اداره ویل، اما بل لور ده مثلا ده مصالحه ده عالی شورا مرستیال دغه اوس لما تاسو سره په دغه بحث کې شته او ګډون یې کړی دی، دغه خبرې څومره نرمې دي؟ د حاجي صاحب دین محمد
او لحن ډیر مسلمت عامل ده، ولی هغه څوک چې د دولت په لوړو پوزیشنونو
کې دی. جلالی صاحب مننه، مننه. را بشم د دین محمد صاحب نظر به وخت. مننه جلالی صاحب، مننه. حاجی صاحب محترم، په دې شک نشته چې دا څرنګه جلالی صاحب ویل چې الفاظ د شان باید نرم شي، لیکن دغه واک د سولې د مصالحې عالی شورا ته سپارل شوی دی. تاسو تر اوسه پورې چې کومې خبرې کړې دي او یا تاسو د شورا له خوا کومې خبرې شوې دي، په دې کې تاسو داسې څه خپل احساس کړی دي چې هغه د سولې د خبرو په ارتباط په ټکر کې وي او دا الفاظ یو څه زشت؟
نو خو وخت په وخت باندې
خپل نظام ته ادارې ته دا خبره کړې ده چې اوس دغه ترمینالوژي یا هغه اصطلاحات باید د سولې وګرځېږي او د سولې په دغه طرز کې داسې خبرې وشي چې هغه د اعتماد فضا را وړاندې کړي او بل سره رانږدې کړي. دا خبره موږ بیا بیا کړې ده خو تاسو پوهېږئ چې په دې طرف کې کله کله احساس او بل او بل هم داسې دغه تخپله جوړ کړي چې بل څوک خبر نه وي. خو کله هم چې موږ خبر شوي یو نو د هغې مخالفت کړی حتی هم کله کله مخه نیولې ده ځکه چې د سولې دپاره د سولې فضا برابرېدل په کار دي او یو اعتماد فضا برابره چې هلته برابرېږي چې طرفین یو بل باندې دا یقین وي چې رښتیا دا سوله غواړي او د سولې د غوښتو دپاره دا په کار ده چې هغه مخالف لورن او په دې کې خوند کوي چې په عزت باندې او په درنښت باندې یاد شي نسبت د دې نه چې هغه په بدو الفاظو په دغه یاد شي ځکه موږ او د طالبان او ټول د افغانستان خلک سره چې ورونه یو بل اخره بیا به هم سره کښېنو بیا به م مجلس کښې به خبرې مشکلات د خبرو د لارې حل کوو نو بیا څوک فایده کوي چې اوس ترخي وکړو سره خوب کړو مینې سره توی کړو او بل اخره بیا 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 به مجبور یو ځکه پښتانه وایي چې سل مړي وکړي بیا به هم خبرې کوي. نو په دې وجه باندې موږ وایو چې موږ د خپل د حکومت نه هم دا غوښتنه کوو د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوو چې څه خبره دا ده چې څومره فضا د اعتماد راتلی شي څومره موږ خپل د دغه ولسونو نه دا دردونه کمولی شو ځکه ولس ډېر په تکلیف کښې دی که پار نیت پاره اراده د هر چا وي ولس ته ډېر زیات تکلیف دی دا تکلیف کمولی شو دا زموږ یو انساني او اخلاقي وظیفه هم جوړېږي چې په دې برخه کې کوشش وکړو او بالاخره داسې یو فضا جوړه کړو دغه خپل الفاظ خپلې خبرې د سولې طرف ته بوځو چې ولس هم راباندې یقین وکړي او طرفین هم یو بل باندې به یقین داسي چې دا رښتیا چې دی
حاجی صاحب محترم د اعتماد موضوع تاسو یاد کړه د اعتماد د فضا د جوړېدو له خاطره په کابل کې د افغانستان د مصالحه عالي شورا او د افغانستان حکومت کوم ګامونه نور باید واخلي؟ یو خو تاسو الفاظو ته اشاره وکړه نور باید څه وشي؟
دغه د افغاني مذاکراتو ته یا دا خبرې چې کوو موږ په دې باندې وپوهېږو چې د دا خبره د افغانستان د خلکو هر چا خبره محترمه ده او غږ یې باید واورېدل شي خبرې باید واورېدل شي. دا خبره ډېره مهمه ده چې موږ د افغانستان خلکو ته په مجموع کې دا اطمینان ورکړو چې تاسې غږ تاسې خبره ستاسې رایې دلته قابل احترام ده په هغه صورت کښې به بیا دوی بل خوا نور خوا نه لټوي. نو دې لپاره دا د افغانستان د حکومت وظیفه هم جوړېږي د طالبانو وظیفه هم جوړېږي او د نورو افغانانو د ټولو جوړېږي چې یو د بل خبره واورو یو د بل خبرې ته دغسې یو د اعتماد فضا زیاته په دې باندې کېږي چې خبره چې د ما مخالف ورورې کوي هغه خبرې ته زه عقلا غوږ کېدم او بیا چې غوږ کېدم او بیا هغه چې هغه د اورېدو ده هغه چې دغه ده هغه واورم او هغه باندې عمل وکړم او کوم چې هغه په غلطي کې دی په هغې باندې په تفاهم باندې سره پوه کړو یو بل.
بلې مننه حاجي صاحب. مومن صاحب ستاسو په باور د طالبانو له لورې باید کوم ګامونه واخیستل شي چې د اعتماد فضا رامنځته شي؟
هم دا ضرور ده د صلح د خبرو د تفاهم د بهیر ترڅنګ لکه په جنگي برخه کې چې د جنگ شدت په کموالي باندې ټینګار کېږي دغه رنګ باید دغه د اصلاحاتو همدارنګه دغه د نسبتونو دا په دغه یا د نورو جریانونو چې یو بل اخیستل کېږي په دې کې هم باید داسې الفاظ او داسې اصلاحات وکارول شي چې هغه مقابل جهت په دې باندې پوه شي په دا بل جهت کې څه ناڅه د سولې او د مذاکراتو هغه اثر او اغېز په هغه کې ښکاره کېږي. نو د ما فکر په تبلیغاتي میدان کې هم دغه مهم عنصر کېدای شي چې مثلا که طالبان کوم نشرات لري یا د کابل اداره یې لري باید په دې اړه باندې له
مومن صاحب محترم همدغه باندې د افغانستان حکومت سخت اعتراض لري چې د کابل اداره ورته ویل کېږي ځکه په سیاسي لحاظ باندې دا یو ډول توهینامیز کلمه ده. فکر نه کوي چې حتی لام دغه وړو خبرو باید دواړه لوري ډډه وکړي؟
و بلې خو یې هم اسلامي امارت نه وایي مقابل لوري ته. امریکا چې له طالبانو سره کوم تړون لاسلیک کړو کې دغه شی ذکر راغلی چې طالبان چې ځان اسلامي امارت وایي په دومره اهمیت هم دوی نه دی قائل. د
خیر خو امریکا هم دې ته اعتراف نه دی کړی چې اسلامي امارت یې په قوس کې لیکلی دی.
هم په قوس کې یعنی دا هم یو نوی احترام ده دوی دا خبره ده.
نو
دوی ځان ته نسبت کوي او دوی خوشی دی صرف کله طالب ها وای کله طالب وای کله جنگلی ډله وای کله تروریستاني.
هم دا خبره ده چې دغه الفاظ باید سره ورک شي. بله بله
بالکل. پرون اوړ اوړ مورس اجي صاحب دي شاهد ده یعنی د خبرې چې موږ واورېدل دي موږ هم یعنی عمر شه اجي صاحب ته دی اعلی اجر ورکي. نو هلته دی تلین غونډه وه نو په کې د اندغه رژیم کوم استازو د لوړې کچې خلک مرستیالي وو د نور مهم ګوندونه وو دغوی څه کوم الفاظ وکارول کوم د جنگ اعلانونه یې وکړل او کوم هغه شاخدار خبرې وکړلې او جنگ ته د جنگ ورته نوره لمن واله عجي صاحب چې خپل جوک سو ما تعقیباو د بهر نو دو د خبرو وکړه چې په دغه شهر باندې صلح ته موږ او تاسې ګټه نوسو کولای باید دغه دی
بس پام دی هله مومن صاحب مننه چې وخت نور اجازه نه راکوي. لتا سو مننه چې په خبرونه کې مبرخه را سره وخت سره جلالی صاحب څخه مننه کوم. له حاجی صاحب دین محمد څخه او لا وریدون کو څخه هم سټوډیو باید خالی کمه چې نور همکاران راځي خبرونه ته. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.
ژوند